له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شېبو کې د لوبو له میدانه د پروګرام تکرار خپرېږي. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه په لنډو کې. راپورونه وایي چې د طالبانو حکومت د پوهنتون استاد او لیکوال رسول پارسي له بنده خوشي کړی دی. امنیتي ځواکونو رسول پارسي د تیر کال په وری میاشت کې ونیو او مقدساتو ته د سپکاوي او د نظام پر ضد د تبلیغ په تور یې په 14 کاله بند محکوم کړ. د افغانستان کورنیو رسنیو او مدني فعالانو تایید کړی چې ښاغلی پارسي پرون شنبه له بنده خوشي شوی. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت نن او سبا دوشنبه د هیواد په ځینو سیندي حوضو کې د اوبو سطح د لوړېدو او د سیلابونو بهیدلو اټکل کړی. د وزارت پرون شنبه پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د هیواد د هوا پیژندنې د ادارې او نورو نړیوالو ادارو د وړاندوینې له مخې د پنج، آمو، کابل او هلمند سیندونو په حوضو کې د نسبتا سختو بارانونو او په نتیجه کې د ناڅاپي سیلابونو د بهیدلو احتمال شته. د طالبانو حکومت د چاپریال ساتنې اداره وایي چې د ملګرو ملتونو دوو ادارو په افغانستان کې د څه باندې 10 ملیون ډالر په لګښت د دوو پروژو د تطبیق طرحه تایید کړې ده. دغه ادارې پرون په یو بیان کې وویل د ملګرو ملتونو د صنعتي پرمختګ او د نړیوال پرمختګ ادارې به دا پروژې د 2019 میلادي کال تر جولای میاشتې په کونړ او بدخشان ولایتونو کې پلي کړي. د اسرائیل پوځ وایي چې 8 سرتیری پرون شنبه د غزې په تړنګ کې په یو چاودنه کې وژل شوی. د پوځ ویان دانیل هاګاری تیر شپه نا وخت وویل د دې سرتیرو زغرګاړي د یو ایشول شوی ماین یا د چنګ زد توغندي په وسیله په نشه شوی. په لږګونو زره کسانو تیر ماښام په تل ابیب او د اسرائیل په نورو شهرونو کې د مظاهره پر مهال په غزې تړنګ کې د پاتې يرغمل شویو د خلاصون په ملاتړ لاریون وکړ. د لاریون برخوالو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو غوښتنه وکړه چې د غزې جګړه پای ته ورسوي څو د يرغمل شویو د خلاصون لپاره یوې موافقې ته زمينه برابر شي. په سویس کې د اوکراین د سولې کانفرنس پرون شنبه پیل شو او تمه ده چې نن به هم ګډونوال پر اوکراین د روسیې د یرغل د پای ته رسولو په اړه بحث وکړي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د 101 هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازي راټول شوي. خو د ګډونوالو په ډله کې د روسیې او چین نشتون د دې غونډې د بریا تمه یو څه پیکه کړې ده. د لوبو له میدانه هر اونۍ له آزادي رادیو له دې اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه درنخ د ازادي رادیو درنور دونکو د لوبل میدان ونیز سپورتي خبرونه تمو بیا هم بختيار ساحل هر کله کوم. په دې خبرونه کې به واوري په شلوروز نړیوال جام کې تر یوې بلې بریا وروسته به افغانستان د تو غوړ لوبډلو پړاو ته ورسیږي. د نیوزیلند پر وړاندې د کرکټ وروستۍ بریا ته د کرکټ شنونکو بیلابیل خبرګونونه لري. د کرکټ نړیوال شورا په تازه اعلان شوی درجه بندۍ کې محمد نبی د شلوریزو سیالیو غوره آل راونډر نومول شوی او نورو لوبغاړو هم مثبت پرمختګونه کړي دي. په خبرونه کې د روان شلوریز نړیوال جام د ترسره شوی او راتلونکي اونۍ د مهمو سیالیو لنډ راپور هم ځای پر ځای شوی دی. د فوټبال د آسیا ملتونو جام د لارموندنې په پړاو کې افغانستان له کویټ سیالي وبایلله. خوایا لا هم آسیا جام ته د رسیدو هیله لري کنه؟ په خبرونه کې به پرې پوه شي. او د خبرونې په دویم نیمایي کې د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی دولت خان احمدزی په دې غږېدلې چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د راتلونکي مهمو سیالیو لپاره باید کوم تدابیر ولري. په خبرونه کې نور مطالب هم شته. د افغانستان له راتلونکو سیالیو کو ټاکل شوی دی چې د روانې جون میاشتې په 14 نیټه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د پی این جی یا پاپوا نیوګینی له لوبډلې سره سیالي ترسره کړي. دا به په روان شلوریز نړیوال جام کې د افغانستان دریمه سیالي وي. افغان لوبډلې تر دې دمه یوګاندا او نیوزیلند ته ماتې ورکړې دي. دغه سیالي به د کریبین په باربډوس ټاپو کې وي. سیالي به د کابل پر وخت یوار بیا سهار 4 بجې پیلېږي. که افغان لوبډله وکړی شي پاپوا نیوګینی لوبډلې ته ماتې ورکړي نو له خپل ګروپ څخه به د لومړۍ لوبډلې په توګه د لوبې بل پړاو ته یا د اتو غوره لوبډلو پړاو ته لار پیدا کوي. تر دې دمه افغانستان 4 نمرې لري چې د غوره رن ریټ پر اساس باندې تر ویسټ انډیز هم وړاندې په اول مقام کې قرار لري. دغه راز د افغانستان ملي لوبډلې د ګروپي پړاو بل سیالي د ویسټ انډیز له لوبډلې سره ده چې دغه سیالي د ګروپي پړاو وروستۍ سیالي هم ده. لوبه به د جون په 13 نیټه په ګروس اسلیټ لوبغالی کې ترسره کیږي. دغه سیالي به هم د افغانستان پر وخت 4:30 پیلېږي. معلومه نه ده چې افغانستان د دې سیالیو تر ګټلو وروسته به په کوم ګروپ کې له کومو لوبډلو سره سیالي ترسره کوي. دغه راز دا یادونه هم کوو چې تر دې دمه د مخکښو وکټ اخیستونکو په قطار کې فضل حق فاروقي په اول مقام کې دی چې 9 لوبغاړي سوځولې دي. دغه راز د مخکښو منډ جوړونکو په قطار کې بیا بل افغان لوبغاړی رحمان الله ګربز په اول مقام کې دی چې 145 منډې کړې دي او 88 ایوریج لري. په هغه پسې ایرن جونز په 113 منډو او ډیوډ وارنر په 115 منډو قرار لري. په شل اوریز نړیوال جام کې پاتې کیږو او د افغانستان له وروستۍ بریا درته یو بیا رپورټ وړاندې کوو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د شل اوریز نړیوال جام په دویم سیالۍ کې د نیوزیلند لوبډلې ته د 30 منډو په توپیر ماتې ورکړې ده. دا په روان شل اوریز نړیوال جام کې د افغانستان پر لپسې دویمه بریا ده او دا لومړی ځل چې افغانستان له نیوزیلند د کرکټ سیالۍ ګټي. دغه سیالي د کابل پر وخت 4:30 پیل شوې وه. نیوزیلند د پښې تر ګټلو وروسته توپه چونه کړې وه. افغان لوبډلې ته رحمان الله ګربز 80 منډې کړې وې چې په روان شل اوریز نړیوال جام کې تر ټولو توپهونکو مخکې دی. دغه راز ابراهیم زدران 40 او عظمت الله مرزي چټک 22 منډې کړې وې. د نیوزیلند لپاره په توپه چونه کې ټرینټ بولډ او مت هنري دوه لوبغاړي سوځولي وو. نیوزیلند د ټولو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته په 15.2 اورونو کې 15 منډې وکړې. یوازینی مخکښ منډه جوړونکی ګلن فلپس چې 18 منډې کړې وې. په افغان توپه چونکو کې بیا لوبډل مشر راشد خان 4 لوبغاړي وسوځول. دغه راز فضل حق فاروقي هم 4 لوبغاړي وسوځول او په 2 سیالیو کې د 9 وکټو په ترلاسه کولو سره فضل حق فاروقي تر ټولو توپه چونکو مخکې دی. رحمان الله ګربز په یاد سیالۍ کې د غوره او اغیزناک لوبغاړي جایزې ګټلې وي. فضل حق فاروقي چې تر دې دمه یې پر روان نړیوال جام کې مخکښ وکټ اخیستونکی دی د وروستیو بریاو په تړاو داسې ویلې دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. په اول سر کې خټول هیوادوال ته دغه تاریخي بریا مبارکي وایم. ډیر خوشاله چې ټورنمنت دوه میچونه مو ګوډوړ مو ګټه او را روان میچونه ته ان شاء الله که صحیح پوره ماده په خپل دواګارو کې میا ساتي چې دا نور میچونه مو ګټو مننه.
بلور ته افغان لوبډل مشر راشد خان بیا خپل لوبډل تر ورسته یو بریا ورسته لا هم سخت کار ته بلل ده. هغه ټینګار کړی چې لوبغاړي باید آرام ونه وسی او په ډیر دقت سره پر راتلونکو سیالیو کې لوبې تر سره کړي. هغه ویل دي
ہمارا نہیں چوز کر دیا اس نے جو میرا دیرور ہوئی کمپیوٹر میں جوڑ سی ہو مگر وہ کمپیوٹر نہیں جوڑ سی مون کی دا نیچرل دا کو کم فرزان پہ جنو اس پورے مون دا پورا فرزان نہ پہ جان رہا ہے تم پورا فرزان پہ جنو دا سیمون کو پڑھے پڑھا کم تے نزیم راشی بیا ہر یہ اور فرزان سر سو جو کہ جس کو کنٹریبیوشن جو ہے ٹیم دے بار دا خبر اس نے کہ میں نے دے کے سارے زنگ دے بغیر سوچ پیو وین ہارٹ وین دے ہو بوچی نے شو کو سر بارس نے تو جو پوش بس پیار کی کہ بیم سر بیا میں کی راز بیا نہ نہ شکو نو دوما باوری چا ٹیم بیا ما مس پرفارمنس کر اور دینا وخکا لگا چھ دے کولو کہ سکلز دے ٹیلنٹ دے مو گاس دی نو ورک اپ تنی نہ گلی مو ورک اپ تر اگے خالق دین خالق ہی رہی کہ نہیں رہی مو خالق سرکار نہ شکو اپوزیشن ہر سو کی آسٹریلیا انگلینڈ انڈیا ہے بٹ ہر سو کی منہ پہ سرکار نہ میں ابھی اسکلس میں منہ کار کا ہوئی چھوں میں ابھی اسکل منہ کا موائش ہوں تو ہوں بخبر زان تبور چھ منہ چھ شو کچھ اپوزیشن کا مات ہوا تو ہم ہوں جدوں میں چھو کیوں پہلے منہ چھ رشو منہ کی ڈیر زیاد اسکلز دیے ڈیر زیاد ٹیلنٹ ہے وہ کموں لگ نورم چیزا کرنا کوائش ہوں مطلب ریزلٹ مهم نه ده نو ورو ورو شاید دي هغه باید موږ ختم ګورې نن په میچ کې موږ یو لس میټر دی یو لس میټر ډېر زیات شوی دی هغه انډیویژلي هغه له کو ګورې چې دا یو لس میټر ولې لیټ زه نه احمد نه نه محمود ته ویل شم چې ته ولې لیټ دا ته ولې هغه انډیویژلي باید موږ خپل ځان ته وګورو چې موږ دا یو لس میټر ولې لیټ فیلډ کې دیشې کې زه مون کمزوری ہوں نا لیکن یہ اور اس میں تمام پر درے درے اور اس اگے کی ندی پر اور کے اور نکلی ماں پر کی پیڑی درے اور اگے درس تمام نام پیدا ہو گیا تم میں دوسن لے تک کو کلوز میچ سی کنا کوشش وکړه چې یو بل سپورټ ټیم افورټ دلته یې زموږ هغه ټیم او اخره کې فاز بالر تا اټیم هم له ورکړو او فیلډران هم پنځه ته باندې یو څه چې زما ډېر زیات خوښ شوی دوه میچونه کوي او زه همیشه در نامه غشی غواړم هغه انرژي ده خوند هغې که چې په لسم ور روان د ابراهیم او ګوربز دوه دوه رنځونه داسې کې لږه اوله ورځي نو یو څه تازه ته دي کوپیلی کې مونږ داسې کار چې مونږ بار پسې منډه وو بار مونږ ته نه راځي زه پسې منډه وم زه یې منته نیسم او بیت وکړم خو دا شروع چې همداسې کنټینیو ساتلو نه چې مونږ یو دوه میچونه وکړو دا بهترین ساین و رزلټ که هر شی مونږ ټول سټیسفای یو چې مونږ 100% په نن تکړه ده خو اړیک کړي مهنت وکړه هسې چې رزلټ نه راکړ او دې دې یو خبره ده سټی ګراونډ هغې مطلب دا چې مونږ باید خدمت وکړو with the performance up and down that are of the four consistency مسلسل performance هر دشي چې ته په دې ځای یو لیول stay humble stay grounded په موږ باندې چې ما شکرې باندې کوم کوم خبر خبر درنه ونه شي کوم دا څه خبره خبره ونه شي ضرور الله مونږ نه ناراضه شي په دې باندې چې دې موږ الله نه موږ د امتحان زموږ ولا دي خلقو ده دوم راس كاميابي ميرا بديو تشيكا ومن خبا لكم سيدا مارا شايم امارا بساسو ان شاء الله سيدا خين جوي غري كوش خبرا سبا بس تفيديو سويتش اون بلتت بس لا علاو تيفرو تسريو ختمة نكس ميت
ورزشمو لا ايتيات لرساتي
محمد نبی یو اربیا د شلوریزو سیالیو غوره الراونډر نومول شوی دی. د کرکټ نړیوال شورا په یو تازه خبر کې ویل شوی دی چې د افغانستان د ملي لوبډلې الراونډر لوبغاړی محمد نبی ساحل یو اربیا د شلوریزو سیالیو د الراونډرانو په قطار کې اول مقام ګټلی دی. د آی سی سی په خبر کې راغلی دی چې محمد نبی په روان شلوریز نړیوال جام کې د نیوزیلند پر وړاندې په توپ اچونه کې دوه لوبغاړي وسوځول چې له امله یې هغه د الراونډرانو په قطار کې اول مقام ته رسېدلی دی. خبر وایي نوموړی له درېیم مقام څخه اول مقام ته رسېدلی چې د مارکس ټاینسی دا مقام نیولی دی. دغه راز د شلوریزو سیالیو د توپ اچونکو په ډلبندۍ کې بیا راشد خان دریم او فضل حق فاروقي شپږم مقام ته رسېدلی دي. که څه هم تر دې دمه د شلوریزو لوبو د لس غوره توپ وهونکو په ډله کې هیڅ افغان لوبغاړی نشته، خو رحمان الله ګربز په وروستیو دوه سیالیو کې د غوره لوبو له امله اته مثبتې نمرې اخیستې دي او دولسم مقام ته راغلی دی. که هغه په پاتې سیالیو کې هم ښه وځلیږي نو په لس غوره توپ وهونکو کې به راشي. د ورده چې د روان شلوریز نړیوال جام تر پایه پورې بعد لوبغاړو په دې مقامونو کې ډېر بدلونونه راشي. په شلوریز نړیوال جام کې یو وار بیا په پاکستان د هند بری. د کرکټ شلوریز نړیوال جام په ترڅ کې هندوستان د پاکستان په ماتولو سره د اتو غوره لوبډلو پړاو ته لا نور نږدې شوی دی. د تیر یک شنبه په ورځ د جون په نهمه نیټه هندوستان او پاکستان د امریکا په نیویارک ښار کې سیالي کړې ده چې د شپږو منډو په توپیر دا سیالي هندوستان ګټلې ده. د لوبې پچا پاکستان ګټلې وه او هند ته یې د توپ وهنې بلنه ورکړې وه. هندي لوبډلې په 19 اورونو کې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او 120 منډو هدف یې ټاکلی وو. یادې لوبډلې تر شپند 240 منډې کړې وې او پاکستان ته بیا حارس رؤف او نسیم شاه درې درې او محمد عامر دوه لوبغاړي سوځولي وو. پاکستاني لوبډلې ټول 20 اورونه ولوبول، خو د لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یې 113 منډې وکړې. محمد رضوان یې مخکښ منډه جوړونکی و چې 110 منډې کړې وې. په دې لوبه کې د هند لپاره جسپریت بومراه زریدونکی توپ اچونکی و چې درې لوبغاړي وسوځول. هغه د لوبې د غوره او اغېزناک لوبغاړي په توګه نومول شوی دی. دا په شلوریز نړیوال جامونو کې وم ځلو چې په هندوستان له پاکستان سیالۍ ګټي او پاکستان بیا یوازې په یوه شلوریزه سیالۍ کې هند ماتې ورکړې ده. د یادې سیالۍ تر ګټلو وروسته د نمرو په جدول کې د هند نمرې څلور او پاکستان بیا یوازې د کاناډا په ماتولو سره دوه نمرې ترلاسه کړې دي. که چیرته امریکا او هند خپلې راتلونکي سیالۍ وګټي نو د دې امکان شته چې پاکستان د اتو غوره لوبډلو پړاو ته له رسېدو پاتې شي. اوس د کرکټ روان شلوریز نړیوال جام د ترسره شویو سیالیو راتلونکي اونۍ د مهمو لوبو په تړاو درته معلومات درکوو. د کرکټ شلوریز نړیوال جام د کاناډا او امریکا ترمنځ د جون په دویمه نیټه پیل شو. یاده سیالي امریکا ګټلې ده. وروسته بیا پی ان جی او ویسټ انډیز سیالي کړې ده چې ویسټ انډیز وګټله. د عمان او نامیبیا ترمنځ سیالي د په برابر توګه پایته ورسیده خو په سوپاور اور کې نامیبیا وګټله. د سریلانکا او ساوت افریقا سیالي بیا سویلي افریقا ګټلې ده. افغانستان په خپل لومړی سیالۍ کې د جون په څلورمه نیټه یوګندا ته ماتې ورکړه. د انګلند او سکاټلند لوبه بې پایلې پایته رسېدلې وه. نیدرلند بیا نیپال ته د شپږو منډو په توپیر ماتې ورکړې وه. آیرلند او هند چې سیالي کړې وه هغه هند اتو وکټو په توپیر ګټلې وه. پی این جی او یوګندا کې بیا یوګندا په لومړي ځل په شلوریز نړیوال جام کې یوه سیالي وګټله او پی این جی ته ماتې ورکړه. د آسټرالیا او عمان سیالي بیا د 9 منډو په توپیر آسټرالیا وګټله. د جالب سیالي په دې شلوریز نړیوال جام کې تر دې دماغه دا و چې د پاکستان او امریکا سیالي په مساوي توګه پای ته ورسېده خو په سوپر اوور کې امریکا وتوله چې پاکستان ته ماتې ورکړي او دا لومړی ځل و چې امریکا په کرکټ کې پاکستان ته ماتې ورکړي. د نامیبیا او سکاټلند سیالي بیا د 5 وکټو په توپیر سکاټلند ګټلې وه. کاناډا او ایرلند سیالي د 12 منډو په تفاوت کاناډا ګټلې وه. افغانستان بیا په لومړي ځل په شلوریزو سیالیو کې نیوزیلند ته په 4 منډو ماتې ورکړه. دغه راز بنگلادیش هم سریلانکا ته په روان شلوریز نړیوال جام کې د 2 وکټو په توپیر ماتې ورکړې ده. د نیدرلند او سویلي افریقا جالب سیالي یو دا ځل سویلي افریقا د 4 وکټو په توپیر ګټلې ده او د آسترالیا او انګلند مهمه سیالي بیا آسترالیا د 6 منډو په توپیر ګټلې ده. ویسټ انډیز بیا په یوې آسان سیالۍ کې یوګندا ته د 1.4 منډو په تفاوت ماتې ورکړې ده. هند یو ځل بیا تواریدله چې د 6 منډو په توپیر پاکستان ته ماتې ورکړي او دا پرله پسې 9 ځل دی چې هند پاکستان ته ماتې ورکوي. د سکاټلند او عمان سیالي بیا د 2 وکټو په تفاوت سکاټلند ګټلې ده. سویلي افریقا بیا بنگلاديش ته په 4 منډو ماتې ورکړې ده او پاکستان بلاخره په روان شلوریز نړیوال جام کې یوه سیالي چې ګټلې هغه یې کاناډا ته په 2 وکټو ماتې ورکړې ده. تیره ورځ د نیپال او سریلانکا سیالي د ورخت له امله ترسره نه شوه چې په مساوي توګه تمام شوه. استرالیا بیا د 9 وکټو په توپیر نامیبیا ته سخت ماتې ورکړې ده. د هند او امریکا ترمنځ به هم راتلونکي اونۍ سیالي ترسره شي. دغه راز د ویسټ انډیز او نیوزیلند، بنگلاديش، نیدرلند، انګلند، عمان او افغانستان او پاپا نیوګینی هغه لوبډلې دي چې په راتلونکي اونۍ کې به سره سیالي وکړي. اوس به درته دا ووایو چې تر دې دمه په 4 ګروپونو کې مخکښې لوبډلې کومې دي. په الف ګروپ کې هند تر ټولو مخکې ده چې په 2 سیالیو کې 2 سره ګټلې دي او 4 نمرې لري. ورپسې امریکا ده چې په 2 لوبو کې 2 ګټلې دي او 4 نمرې لري. پاکستان په 3 سیالیو کې 1 ګټلې، 2 بایللې دي چې 2 نمرې لري. کاناډا په 3 سیالیو کې 1 ګټلې ده، 2 بایللې دي او 2 نمرې لري. او ایرلند په 2 سیالیو کې 2 بایللې دي. د امریکا او هند لوبډلې که خپل وروستۍ 2 سیالۍ وګټي نو بل پړاو ته به ووځي. په بی ګروپ کې بیا استرالیا تر ټولو مخکې ده چې 3 سیالیو کې 3 سره ګټلې دي او 6 نمرې لري. سکاټلند ورپسې ده چې په 3 سیالیو کې 2 ګټلې دي، یوه د باران له امله مساوي پای ته رسېدلې او 5 نمرې لري. دغه راز نامیبیا په 3 سیالیو کې 1 ګټلې، 2 بایللې دي او 2 پوینټونه لري. انګلند په 2 سیالیو کې 1 بایللې، یوه د ورخت له امله نه ده ترسره شوې. او عمان بیا په 3 سیالیو کې 3 سره بایللې دي. کچېرې د انګلند لوبډله خپلې راتلونکې 2 سیالۍ وګټي نو د خرن ریټ پر اساس به دوی وکړی شي چې له سکاټلند وړاندې شي او بل پړاو ته لار پیدا کړي. او که د دوی په سیالیو کې ورخت وي نو د دې امکان شته چې د انګلند لوبډله هم له بل پړاو نه پاتې شي. په سی ګروپ کې بیا افغانستان مخکښ دی. افغانستان په 2 سیالیو کې 2 ګټلې دي، 4 نمرې لري او نیټ رن ریټ یې تر 5 لوړ دی. د ویسټ انډیز بیا په 2 لوبو کې 2 ګټلې دي چې نیټ رن ریټ یې 3 دی. د یوګندا لوبډلې بیا په 3 کې 1 سیالي ګټلې ده او نیټ رن ریټ یې هم منفي 4 دی او 2 نمرې لري. پی این جی بیا په 2 سیالیو کې 2 بایللې دي او نیوزیلند بیا یوازې تر دې دمه 1 سیالي کړې ده چې هغه افغانستان ته بایللې ده، خو دوی نیټ رن ریټ ماینس 4 دی. او په وروستي ډی ګروپ کې ساوت افریقا لومړنۍ لوبډله شوه چې دا 2 غوره لوبډلو پړاو ته رسیږي. یادې لوبډلې 3 سیالۍ وکړې او 3 وړې وګټلې. بنگلاديش، نیدرلند، نیپال او سریلانکا هغه لوبډلې دي چې دوی د دویم سپارت یا د دویم مقام د نیولو لپاره سره سیالۍ کوي. سریلانکا که څه هم دغه چانس له لاسه ورکړی دی، خو نیپال، نیدرلند او بنگلاديش لا هم چانسونه لري چې بل پړاو ته لار پیدا کړي.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی دا.
اوس به د فوټبال نړۍ یو خبر درته درکو. افغانستان له کویټ ماتې وخوړه خو آسیا جام ته د رسېدو هیلې لا ژوندۍ دي. د فوټبال د نړیوالو او آسیا جامونو د لارموندنې په سیالیو کې افغانستان د جون په 11 نیټه له کویټ هیواد 1-0 ماتې وخوړه او نیغ په نیغه یې د آسیا ملتونو جام ته د لارموندنې چانس له لاسه ورکړ. په همدې ورځ د الف ګروپ له لوبډلو افغانستان کویټ ته او هندوستان بیا قطر ته سیالي وبایلله چې په پایله کې کویټ او قطر آسیا جام ته نیغ په نیغه لار پیدا کړه. افغانستان که څه هم د لوبې په لومړۍ نیمایي کې له کویټ سره برابر روان و خو د لوبې په دویمې نیمایي په 1:30 دقیقه کې د کویټ لوبغاړي ګول وواهه. د آسیا فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس د آسیا جام سیالیو لپاره به د لارموندنې درېیم پړاو سیالۍ د افغانستان په ګډون د 44 لوبډلو ترمنځ د راتلونکي میلادي کال د مارچ په 15 نیټه پیل شي او د 2026 زیږدیز کال 23 نیټې به دوام وکړي. په دې سیالیو کې به د هر ګروپ د سر لوبډلې د دې چانس پیدا کړي چې په آسیا جام سیالیو کې ګډون وکړي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې ځانګړي مرکه درته خبرو. د مرکه ملمه مو د کرکټ لوبې پخوانی لوبغاړی دولت خان احمد زید هغه په دې مرکه کې د افغانستان په ترسره شویو سیالیو او راتلونکو لوبو غږېدلی دی. نور په مرکه کې واورئ. احمد زید صاحب خبرونه ته بیا هم بخیر راغلی. پیل به د افغانستان او نیوزیلند سیالۍ کوو. د یادې سیالۍ ګټل د افغانستان د کرکټ لپاره په ځانګړې توګه څومره زخمن کار دی؟
سلامونه اونیکی هلی می ومنو. بالکل خورا مهم د دې ډیر زیات تاثرات دی. اول تاثر خو دا ده چې موږ مورال ورسره ډیر ښه کیږي، موږ هغه کانفیډنت پیدا کوو یا ورسره پیدا سو. موږ هغه ټیمونه په غټو ایونټونو کې هم ویلی سو لکه ورلد کپ، او بل دا اوس په نورو ټیمونو پریشر واچول سو چې افغانستان بالینګ او فاست بالینګ او د سپین بالینګ برخه اوس بیټینګ ډیر ښه ځلیږي. دا ټیم خو دی ډیر خطرناک شکل اختیار کړی، نو دوی سره به په شل اوورز کرکټ کې موږ د دې خلاف څه سټریټجي ساتو او څنګه به له دوی نه میز ګټو. نو دا یو خورا د اهمیت خبره ده. میچ ګټل د نیوزیلند خلاف د افغانستان د کرکټ د مورال او په نورو ټیمونو باندې د پرېشر لپاره ډیر ضروري و.
تر دې دمه لیدل کېږي چې د افغانستان درې واړه فارمټ بریالي روان دي. توپ وهونکي، د غراز توپ اچونکي او توپ نیونکي، او په توپ اچونکو کې بیا ورو او چټک توپ اچونکي دواړه خزلېږي. همدا لاملونه دي چې افغانستان دغه سیالۍ ګټي او کنور څه هم ویني.
بالکل لکه څنګه مې مخکې خپل خبرو کې درته وویل، درې واړه برخې دي موږ ډېرې کې دي. یوه برخه چې ده هغه کې لږ د بیټینګ برخه ده، که چېرته ګربز رنزونه نه کوي نو بیا به څوک رنزونه کوي، میډل آرډر کې به څوک رنزونه کوي. دا هغه خبرې دي چې د دې لپاره الټرنیټیو یا دوم پلان چې دا هغه ضروري ده چې باید ورته تیاری نیول سوی وي، فکر پرې سوی وي او یو پلان ورته جوړ سوی وي. په هغه کې خورا مهم د نبی او د ګلبدین احمد خورا مهم د ارزښت ده چې دوی د غذای کې زمواري واخلي، که چېرته د شروع بیټسمنان موږ ته منډې نه جوړوي نو په منځ کې دوی ته پکار دي چې د پلان مطابق د سپینرانو لپاره کم از کم 160 منډې موږ ولرو چې ډیفینډ کړو.
ویره خو نه لري چې که په کومه لوبه کې ابراهیم او ګربز زر وسوځي نور تو پوهونکي به یو وار بیا د افغان لوبډلې د بریاو سلسله ټکنۍ کړي.
بالکل دغه ځای د یې ځای ده چې که چېرته ګربز او ابراهیم اوټیږي بیا به څوک رنځونه کوي. نو دغه امید موږ که څنګه چې مخکې وویلې نبی او له ګلبدین سته سینیر لوبغاړي دي او باید دا ذمواري باید واخلي او دا دلته باید را مخکې سي. او که چېرته بیا هغه نه کوي نو بیا ډېر کم رنځونه چې چېرته موږ 8 رنځه پراور د خپل بالینګ لپاره ونه لرو موږ هغه میز بیا په شل اوورز کې بیا ګټل موږ ته سخت سي. دغه یو داسې ځای ده چې د بیټینګ برخه د موږ د ټیم کمزورې ده، او الان کې د بیټینګ ټیم درته خیمه دوه کسه به کوي ټول بیټینګ ټیم په ټیم کې دی، نه د موږ د بیټینګ ټیم برخه څه ده. هغه زیات درمدار په راونډرانو ده، وال راونډران په کار دي چې د بیټینګ د برخې پراپر ذمواري واخلي.
نور تو پوهونکي له ګربز او ابراهیم څنګه الهام اخیستلی شي چې باید د دوی په څیر ماډرن کرکټ وکړي؟
بالکل کرکټ خو یو پیر لینک لوبه ده، ملګری له ملګري نه ډېره زیاته زده کړه کوي. نو باید زده کړه څه سي، هر سړی د خپل رول او د خپل پلان مطابق مخکې لاړ سي. څوک به په یو انداز منډې جوړوي، څوک به بل انداز منډې جوړوي. په آخري کې مطلب او هدف دا ده چې څومره ټوټل منډې موږ بل ټیم ته جوړولی سو. نو که څوک په هر انداز باندې منډې جوړوي، که په ماډرن کرکټ یې که په وړ کرکټ باندې فرینډ کې ریزلټ زموږ د منډو جوړولو ده هغه کې که څوک په وړ طریقه کولی سیم و دې کې و دې افغانستان د کرکټ دپاره زه وایم چې منډې ډېرې ضروري دي سپیغانو دپاره موږ باید منډې ولرو د خپل بالینګ ټیم دپاره باید یو څه تعداد رنزونه باید موږ ولرو چې دغه منځ کې موږ بالینګ وکړو
که څه هم وروستۍ دوه سیالۍ په ښه تفاوت افغانستان ګټلې دي خو داسې درته نه برېښي چې لا هم افغان لوبډله متوازنه نه ده
بالکل د افغانستان د لوبډلې یوه نقطه باندې موږ غږېدی سو چې د ډېر زیات آل راونډرانو شتون او د بیټسمنانو نه شتون دغه توازن چې ده دا په یوه کیسه حل کېږي چې آل راونډران ذمواري واخلي د بیټنګ کولو او مین سکل چې موږ ورته وایو یو سیکنډ سکل یو مین سکل سی هغه مین سکل یا هغه کې څوک باید راونډران باید د بیټنګ د برخې زیاته توجه وکړي چې بیټنګ کې دوی خپله کارکردګي وښي بعضې وخت آل راونډران چېرته ښه بالینګ کوي بیا بیټنګ هومره فوکس سره نه کوي خو په کار دي چې دغه ذمواري که دوی هر څومره ښه بالینګ کوي نو د بیټنګ ذمواري زیاته وي او فوکس یې هلته ډېر وي
که ته د افغان لوبډلې په یولس کسیز ترکیب کې د یو یا دوه بدلونونه وړاندیز کوې هغه به څوک وي او د چا پر ځای به وي
یولس کسیز لوبډله کې د کنډیشن مطابق یو چینجز که راتلی شي هغه به سپینر زیاتېدی شي او آل راونډر به کمېدی شي هغه هم په هغه صورت کې چې موږ د پیچ مطابق دا ادلون بدلون وکړو نور داسې سپیشل څه شی نه دی په کار په داسې حساسو وختونو کې او کوم ټیم سے گٹی ہے کہ ڈیز جس چینجز کول ہم خبر نہ
یو بل مهمه مسله دا چې د افغانستان د چټک توپ چون کو کریډټ خلق براو ته ور کوي آیا په یو ټورنمنت کې دومره ژر توپ چون کی جوړې دای شي که حمید حسن ته هم دا کریډټ ور کول پکار دی
بالکل براو ته کریډټ ور کول نه دی پکار یو څه خبرې به کړي ل خبرو نه 9% زده کړه کیږي ل خبرو نه زیات زده کړه کیدای نه سي عملی کار د پاره سره وخت نه وو صرف معلومات او تجربه به اسې لوبغاړو ته د خپل وخت د خپل بالینګ وکیسه کړي دا هغه خلک په غلطۍ دی چې څوک کرکټ نه پوهېږي نو کریډټ څه ده بالکل حمید حسن ته یې ورکول پکار دي چې له دوه درېو کلونو لګیا ده ټیم ته او بالران سره لګیا ده په مختلفو برخو یې کار کوي په ډیولپمنټ سټیجونو باندې یې کار کوي دا د لسو ورځو کوچیز او د دوو ورځو کوچیز داسې نه ادون بدون څه نه شي راوستلی کنه له دې نه غټ کوچ ګری کوېسټن هغه ته راغلی ده د پاکستان هیډ ټیم کوچ ته څه بدلونونه راوستلي دي
د پی این جی او په ځانګړې توګه د ویسټ انډیز پر وړاندې مو د افغان لوبډلې د سیالیو په تړاو اټکل څه دی
بالکل ګټوبه دواړه لوبې سي دي اټکل دا ده چې ویسټ انډیز څومره هارډ هیټینګ کوي دا به زموږ د سپینرانو خلاف ډېر ونه چلیږي که چېرته موږ ته لږ سپورټ هم ملاویږي فاس بالینګ برخه هم ښه ده صرف به مسله څه ده موږ بیټنګ ته یو څه مقابله پکار ده په تھرو آؤٹ د ټول ټورنامنټ کې ورته پکار ده چې یو څه مقابله وکړي نور موږ پاس بالینګ سپین بالینګ به ډېر میچونه دوی ته وګټي
وروستۍ پوښتنه بیا هم ستاسې د اټکل په تړاو ده اوس مطمئن چې افغانستان به تر نیمه پای لوبې پورې ورسیږي
بالکل امکان خو ډېر دی څنګه چې موږ ته خپل ګروپ ملاو شوی و څنګه کنډیشن داسې یو قسمت هم له موږ سره ډېر یاري کوي لګیا ده وکټې د موږ په خوښه ګروپ د موږ په خوښه ده یعنی د موږ د ټیم د مطابق ګروپ نیوزیلینډ داسې ډېر پخوانه ویل کېده چې موږ بې ووهو په ویسټ انډیز کې په سپینر ټریک همداسې نور او ډېر امکان شته چې موږ لږ څه شیان نور هم صحیح شي که د موږ مډل آرډر بیټسمینان او څه نور داسې واړه مسایل ټیم کې راجوړ شي نو موږ سیمی فائنل ته تک چانسز ډېر دي او موږ به مختلف کنډیشنونو کې اوس لوبه کوو ویسټ انډیز لوی ملک دا مختلفې جزیرې لري چې لږ د کنډیشن دپاره سم پلانینګونه وسي
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو په دې سره د رواني ونۍ لوبیزه سپورتي خبرونه پای ته رسیږي تر بیا مو په لوی الله سپارم
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنز دیوال
د
مخام لشپاگو ده سهر تر شپاگو بجو پا منزنه چا پا دولس شپاگ نوی.
ازادی راژیو چلی رویش ساته.